द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم خدر منوریدون کو خرخلاص دایا وسطا خبری خبرونه له واشنگتن دی سی نبراندی کیگی نن دا سی شنبه ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې اته افغانستان کې ونیمی او دلته په واشنگتن کې د سهار 11 بجې دي زه مستاسو قربانه منزه شهی
او زه ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د ملګرو ملتونو افغانستان لپاره استازي خبرداري کړې چې افغانستان کې د امنیت عمومي وضع په خرابېدو ده نیکولاس هیسم د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د نړیوالو عسکرو د وتلو سره به دغه هیواد لا د نورو چیلنجونو سره مخ شي
The National Unity Government, itself a product of political crisis, inherited a weakening economy, an empty treasury, and a war that it needed to fight with decreasing levels of international military assistance.
نند پختون سیاست مدار او د ترهګری پرځ زړور مبارزه کوونکې خدای بخلې بشیر بلور درېمه کلی زلمانځل کیږي په خبر کې د یوې غونډې پر مهال بشیر بلور ته د پختونو د توندرو پرځ په کلکه ودرېدو باندې پیرزوینه وړاندې کړي
او د عراق رمادي خار د دایښ وسلوالو نه د رازادولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات تیز کړي او بلخو ملګری ملتونه وایي یورپ ته د بناګزینو د ورتک شمار د لس لکو نه زیات شوي چې د نیمه نه زیات پکې د شام سره تعلق لري
سرټکی تاسو واوریدل او سوغاک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استازي امنیتي شورا ته ویلي دی چې د ملک د امنیت وضع په مجموعي توګه خراب شوې ده دا خبره د په داسې وخت کې شوې چې څو غنټې وړاندې طالبانو د پناټو ځواکونو ځانمرګي حمله کې د امریکایي شپک پوځیان وشلې دي نیکولاس هیسم ویلي چې افغان ځواکونه تر خپل طاقت پورې د ملک لر او بر کې خواره دي او د دوی مورال ښه کولو لپاره دوی ته د ښه انتظام او مرستو ضرورت دی دوی شورا ته وویل چې افغانستان ته د امن لپاره د سیاسي لارې لټولو ضرورت دی
د خیبر پختونخوا په خوانی صوبایي وزیر بشیر بلور د وژنې دریم کال هم د دسمبر په 22 نیټې یعنی نن پوره کیږي ښاغلی بلور هغه تن و چې تل یې د ترهګرۍ پر ضد د خیبر پختونخوا او فاټا لپاره خپل غږ اوچت کړی و د وسلوالو پر ضد په جګړه کې هم ودرېدلی و او له همدې کبله په کال 2012 کې د پېښور قصه خانۍ بازار کې په ځانمرګ برید کې ووژل شو د هغه د قربانۍ په یاد کې نن پېښور کې عوامي نېشنل پارټي راغونډه شوې وه او یوه ناسته یې کړې وه
د پاکستان امنیتي ځواکونو ویلې دي چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په وخت 21 مشکوک وسلوال نیولې دي نور تفصیل یې د سیمې نه د ډیور رادیو خبریال حمید سمسور پر رپورټ کې اورو
د بلوچستان د ملیشه قویان خانواسی د تشدد د لمړی پیش په باب باندې وویل چې د ایران و سرحدي پولیسو ته جوخت د کیچ په سیمه کې امنیت خوندي ساتونکو ادارو عملیات وکړل چې په ترس کې د دوی او د وسلوالو ترمنځ نشته وسوا د ملیشه قویان وی چې په دغه پیښه کې درې وسلوال ووژل سو د دله خولې چې دوی د لغوسوي وسلوال سازمان سره اړه لري د ملیشه قویان وی چې په دغه سیمه کې چې د دسمبر پر 10 باندې د صوبایي اسمبلی بی 50 لپاره ټول ټاکنې تر سره کړي دالته د سیاسي ګوندونو د نېشنل پارټي او د بی ان پی عوامي څلور کسان لغوسوي وسلوال سازمان بیلپ لوري تشتول سوي دي اوس د دوی لوري پلټنې روانې دي د بلوچستان د ملیشه قویان خانواسی وویل دوی د افغانستان له سرحدي پولیسو سره جوخت له هلمند سره نږدې د دالبندین په سیمه کې تیره شپه او نن عملیات وکړل د دله خولې چې نن یې څلور وسلوال ونیول او دغه ډول تیره شپه هم دوی دالته د باریچی په سیمه کې څوارلس وسلوال کسان نیولي وو د ملیشه قویان د نیول سوو کسانو په باب باندې نور معلومات ورنه کړل حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټا
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د سه شنبه په ورځ راخي پوزیانو د عراق مرکزی ښار مادي بیت ستر لاسه کول لپاره خپل اخیرنی هڅه هم وکړي د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویان صباح النعماني ویلي جګړه د گاوند په شاوخوا کې د حکومتي ودانۍ نه د هوایی ځواکونو په مرسته ترسره شوې ده د رمادي ښار سخو د عراق حکومت او پوځ ته یو غټ زیان و په دې هکله زموږ همکار صدقه جان یو رپورټر کړی تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوو
دایش پر رمادي تیر کال قبضه وکړه چې د حکومتي ځواکونو د پاره لوی ضربه ګڼل کېده. حکومتي ځواکونه د 1300 راسي خار د بیانولو کوششونه کوي. په ابتدا کې جګړه د خار په مضافاتو کې کېدله او بیا په کې عراقي ځواکونو د دایش د رصد کرخه کته کول کوششونه هم شروع کړل. رمادي د سرخار بغداد نه 100 کیلومتره په غرب کې پروت خار دی. د تیر کال راسي د امریکای په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف هم دایش خلاف هوایی بمباری شروع کړی ده او د عراق شمالي او غربي سیمو په بیرته نیولو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کړی دی. په 13 ورځو کې ائتلافي هوایی ځواکونو د رمادي شاوخوا 1.5 واری بمباری کړی ده. عراقي حکومت وایي مځکني عسکر د دایش خلاف د جګړې صلاحیت لري، خو د هوایی بمباری او د نور رصد ترلاسه کولو لپاره د نړیوال کومک غوښتنه کړې ده. د نهې یا سهشنبې په ورځ د جګړې په اړه سبال نعماني وایي عراقي ځواکونه او دایش وسلوال وخت په وخت په یو بل حملې کوي او په نښتو کې عراقي ځواکونو د دایش خلاف پرمختګ کړی دی. هغه وایي د رمادي مرکز ته رسیدلو لپاره عراقي ځواکونه د فرات دریاب نه پورې وتلي دي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د پناګزینو نړیوال تنظیم وایي کال 2015 کې یورپ ته د کډوالو او پناګزینو د ورتګ شمار لس لکو ته رسیدلې دی. دا د دویم عالمی جنگ وروسته د پناګزینو د کډو کولو د ټولو لوړه شمیره ده. د جنیوا د ادارې د پناګزینو شمار خودلې او وایي چې د افریقي او منځني ختیځ نه کډوال د سمندر او خشکې د لارې په ناسمو لارو یورپ ته ورځي. دا اداره وایي شام کې د خانه جنگ له وجې د شام پناګزین د ټولو زیات دي او بیا ورپسې د افغانستان او عراق کډوال په دویم او دریم لمبر دي.
اخوا نن د ملګرو ملتونو ادارې مشر جنیوا کې د غونډې په مهال ویلي چې د نړۍ ټول هیوادونه د سوریې سولې خبرو اترو پیلېدو هرکلی ته چمتو دي. د ملګرو ملتونو جنیوا ادارې مشر مایکل مولر خبریالانو ته ویلي دي چې د سولې خبرو ځانګړې نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکلې شوې، خو د جنوري میاشت اخیره په نظر کې نیول شوې ده. د سوریې حکومت او ولسمشر بشار الاسد او یاغیانو ترمنځ د تیر کال نه تر اوسه په جنیوا کې دا د خبرو وټر دویم پړاو دی.
د منځنی افریقي جمهوریت کې ووټرانو په ملک کې تر 3 کالو راهیسې د سیاسي اړیګړي ختمولو لپاره په اکثریت سره د ریفرندم په حق کې رائے ورکړه ده. انتخابی چارواکو ویلي دي چې د ابتدایي نتیجو تر مخه 93% ووټرانو د نوې اساسي قانون په حق کې رائے ورکړه ده. د نوې اساسي قانون تر مخه صدر د 5 کالو لپاره 2 وارې منتخب کېدی شي. په حکومت کې د پوز اختیار کمول او مذهبي ازادي ورکول هم په دې کې شامل کړی شوی دی. خو د انتخاباتو چارواکي وایي د دسمبر په 14 نیټه شوی انتخاباتو کې د ووټرانو ترن اوټ یوازې 38% وو.
بلی لوری ته د بشری حقوقو د څارنې ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي ترکیه ته په کار دی چې خپل پوځي ځواکونه اتر کنټرول لاندې کړي او د هغوی ولسی وګړو د مړینې په لټنې هم پیل کړي، کوم چې په وروستۍ سو میاشتو کې د وسلوالو ډلې سره په جګړه کې د عملیاتو پر مهال ترسره شوي دي. رپورټونه وایي د جولای د میاشتې راهیسې تر اوسه پورې تر 100 هم ډیر کسان وژل شوي دي. ترکیه ځواکونه یو نوی یرغل په جولای میاشت کې د کوردی پارټۍ کارکوونکو پی کې کې د ترکیه په شمال ختیځ سیمه کې پرانستو چې په ترڅ کې 2 کلونو پورې اوربند ختم کړای شو. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د نوومبر په میاشت کې ځواکونو ته ویلي وو چې جګړه ته د تر هغه دوام ورکړي تر څو وسلوالو ته یې ماتې نه وي ورکړي.
د پاناما سپریم کورټ د مخالفینو د سر یا جاسوسي کولو په تور کې د پخوانی صدر ریکارډو مارتینالی د نیولو او قید کولو امر جاری کړی دی. د کروڑپتی کاروباري کړي باندې تور دی چې د خپل د صدارت په موده کې د کال 2009 نه تر 2016 پورې لږ تر لږه د 1.5 کسانو په ټلیفون خبرې او پیغامونه معلوم کړي دي. د چین په جنوبی سیمه کې په صنعتي علاقه کې د کمرو د رانړېدو په پیخه کې ځپلې شوي خلکو دراوستلو او د دوی سره د مرستو کار روان دی. د ګوانګ ډونګ صوبې شنزن سیمه کې د ډرون او غټې مشینری سره د ژغورنې کار روان دی. تر اوسه ویل کېږي چې نږدې 180 کسان لا بے درک دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو ریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوکه خبری خبرونه کې مونږ یوش مې رپورټونه امریکه لرو ډیو ریډیو سره اوسه تاسو په تاسو په دې خبرونه کې وړاندې کوو خړم به تاسو پام را ګرځو افغانستان چرته چې په رستو کې طالبانو په د افغانستان په هلمند ولایت په مختلفو علاقو کې حمله شروع کړې دي په سیمه کې تو دا جګړه روانه ده خو په دغه صورت حال کې د ملګر ملتونو کې د افغانستان لپاره خصوصي استازي خبرداري کړي چې افغانستان کې د امنیت عمومي وضع په خرابېدو ده دوی ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته دا هم ویلي چې د نړیوال ځواکونو د وتلو سره به دغه هیواد لا د نورو چیلنجونو سره مخ شي تفصیل یې څو شېبې وړاندې د ډیو ریډیو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ موږ ته راکړی وو اورېدو ته ستاسو پام راګرځو
د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي محمد ردمانش ویلي د جنوبي هلمند ولایت په سنگین اولسوالۍ کې له طالب وسلوالو سره په جګړه اخته افغان ځواکونو لپاره یې وسله او خوراکي مواد لېږدول شروع کړي دي دا له هغه دوه ورځې وروسته چې وسلوالو د کوکنارو د تولید لپاره مشهور هغه اولسوالۍ باندې یرغل کړی او په زیات شمیر ځایي وګړي یې سیمه پرېښودلو ته مجبور کړي د ای اف پی خبری ادارې ته نوموړي ویلي د خپل ځواکونو د ملاتړ لپاره د لېږدونې د پوجي الوتکو له لارې پیل کړي دي عیني شاهدانو خبری ادارې ته ویلي په اولسوالۍ کې یوازې امنیه کمانډانۍ او د والی دفتر په حکومتي کنټرول کې دی او نورې برخې د وسلوالو لاس ته لوېدلې دي خو د دفاع وزارت چارواکي دا راپورونه رد کړي چې ګواکې سنگین د طالبانو په کنټرول کې دی البته زیاتوي د اولسوالۍ شاوخوا او دننه سخته جګړه روانه ده په عین حال کې د برېټانیا د دفاع وزارت ویلي هلمند ولایت ته د خپل پوجونو یو وړه ډله لېږلې ده د وزارت په بیان کې ویل سوي دغه ډله به د مشاورانو رول لوبوي برېټانیا دا وخت په افغانستان کې 4500 پوجیان لري بلې خوا ځینې افغان چارواکو اندېښنه څرګنده کړې که چیرې د وسلوال مخالفینو د مخنیوي لپاره ګړندي اقدامات ونه کړل سو نو ټوله هلمند ولایت ته سکوت له خطر سره مخ کېدای سي پرون د یکشنبه پر ورځ د ملګری ملتونو امنیتي شورا ته په افغانستان کې د نړیوالې ادارې استازي نیکولس هیسم ویلي په افغانستان کې د امنیت وضع په مجموعي توګه له خرابېدو سره مخ ده د په وینا افغان ځواکونه ښه لوجستیکي انتظامي او د مورال د اوچتولو هڅو ته اړتیا لري
د انټرنیشنل سیویلین اند ملټري وذډرول ات دی اند اف 2014 کوینسایډډ وذ ا پولیټیکل ترانزیشن and confronted Afghanistan with a triple set of challenges.
هغوی کال 2014 په پای کې له افغانستان څخه نړیوال سیاسي او پوجي انخلاف په داسې حال کې سوي چې سیاسي انتقال روان وو او د اقتصادي امنیتی او سیاسي دروازه چیلنجونو سره افغانستان مخ کړی. هغه ویل افغانستان د سولې او خواته د سیاسي لاري او داخلي کړکېچ ختمولو ته ضرورت لري.
The National Unity Government itself a product of political crisis inherited a weakening economy an empty treasury
he samway da mili yawali hukumat pa khpala da siyasi stunz paidawar di che kamzor iqtisad yaw khali khazana aw yaw da si jang warta pa miras ki patasawi che da nadiwal pauji mrasto kacha pa kamedo da da amerika pa mashariki nato itlaf ter kal khpal jangi mission khatam kare aw da afghan amniyati zwaakun da tarbiye aw mashwari la para halta shtun lari د امریکا د دفاع وزارت تیر اونۍ په خپل یو ریپورت کې ویلي چې افغان ځواکونه د نیول سو سیمو د کنټرول ساتلو لپاره نه همواره استعداد لري او په ابتدایي دفاعي ځای باندې پاتې کیږي کال 2001 راځي په افغانستان کې د جنگ په محل تر 1300 زیات امریکایي پوجونه وژل سوي دي د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې جګړه له هغه وروسته شروع شوه چې افغان صدر اشرف غنی له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره د هغوی له تاریخي پلوي پاکستان څخه د مرستې غوښتنه کړې اسلام آباد په جولای کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی وو خو دا خبري د مولا عمر د مړینې له خبرونو وروسته ودرېدي ځینې پاکستانی مطبوعات وایي د پوج سرلشکر جنرال راحیل شریف ډیر زر کابل ته د تګ پلان لري او له افغان چارواکو سره به د سولې د خبرو په باب مذاکرات کوي
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
دا واشنگتن ډی سی دا تاسو دی ورې جو خبري خبرونه ته غواګیس قدر مون اوریدونکو اوس هم یو بل ریپورت ولورې ته د امدی سره تړلې چې افغانستان کې دا مهال طالب وسلوال کوم کارونو باندې بوختي او کوم عملیات تر سره کوي او دغه عملیات په کوم سیمو کې دوی تر سره کوي او په کوم سیمو کې د دوی اثر ډیر ښکاری. په دې حقله زموږ همکارې انیلا خالد یو ریپورت تیار کړی دی او ورته تاسو پام راګرځو.
د افغانستان په سیاسي میدان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیت په ځای د تیرو سو میاشتو راسي د توندلارو یا ترهګرو ډلو ترمنځ سیالي تر بل هر وخت زیاته خونړی شوې ده. په افغان خاوره او ولس باندې د واک په ارمان دا وخت په میدان کې د ملا منصور اختر په مشرۍ کې طالبان، د ملا رسول په مشرۍ کې د طالبانو بله ډله او داعش یا اسلامي خلافت ځای په ځای د یو بل په ضد نښتو کې بوخت دي. په افغانستان کې مختلف ډلې دې وخت په کوم علاقو کې پراته دي او کنټرول لري؟ په دې حقله ډنکار اشفاق یوسف زی ډیوه ریډیو توای.
هلمند، کندهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، لوګر، ننګرهار، کونړ، نورستان دا زیاته ډلې چې وی نو دا ملا عمر ملګری وو او په ټول افغانستان کې هغه خلکو خپل امیر ګڼل. خو هغه د مرګ نه پس چې کله بیا طالبان په دوو غټو ډلو کې تقسیم شو چې د یوې مشري اوس ملا اختر محمد منصور کی او د بل ډلې ملا محمد رسول کی. دا چې کوم هلمند دی، کندهار دی، خوست، پکتیا، پکتیکا، په دې کې د ملا اختر محمد منصور او د هغه ملګري په هغې کې چې کوم دی نو سراج الدین حقانی دا یو ډېر مشهور کمانډر دی. د دوی ډېر هر ګروپ کې د حقانی میپر په نوم باندې یادېږي. نو بیا چې کوم دا اهم ځایونه دي، خوست شوه، پکتیا شوه، پکتیکا شوه، لوګر شوه، حتی چې کابل پورې دې اثر بیا ډېر زیات دی. دا چې کوم حقانی صاحب ګروپ دی د هغې مشهوري نن سبا د هغې مشر ورو چې دی نو سراج الدین حقانی کی او سراج الدین حقانی دا د ملا اختر محمد منصور نائب دی. دغه دوه دین دي نو پای کې یو دین دی. نو دا ډلې چې دا اوس چې کوم په هلمند کې د فتوحات روان دي، د حملې وشولې، کندهار کې په ایرپورټ باندې حمله شوله، نو دا خلک ملګري دي د ملا اختر محمد منصور. بیا زابل کې چې دی نو هلته کې د منصور دادالله او دا چې کوم نوی کمانډر د ګروپ دی ملا رسول او د هغه ملګري چې کوم دي ملا منان، د دې هلته کې موجودګي ده. او په فراه کې چې کوم اوس طالبانو او د دې نوې ډلې مسؤل شوي دي اطلاعات راځي. یو ګروپ وایي چې مونږ قبضه کړې ده، ملا منان چې کوم دی دوی ویان دی د دې نوي ګروپ، هغوی دا وایي چې فراه کې زیاته علاقه اوس د دوی په ټکه ده. نو دا دغه علاقه چې کوم دی نو دوی ملګري موجود.
تیر کال نیټو ځواکونو د امریکې په مشرۍ کې افغانستان کې خپل جنګي کردار سر ته رسولی او د هیواد د امنیت ذمه‌واري یې افغان ځواکونو ته وسپارلې. خو امریکایي عسکر اوس هم وخت په وخت وسلوالو خلاف افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د پاکستان حکومت د وسلوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روان کال د جولای میاشت کې د خبرو اترو لومړی پړاو قربتوب کړو، خو دا خبرې له هغه وروسته ودرېدي چې د ملا عمر د مړینې خبرونه رامنځته شو او هم په عیني حال کابل کې په اسلام آباد باندې د افغانستان ځینې برخو کې د بریدونو د پلان جوړونکو سره د مرستې تورونه ولګول. په وروستو کې اسلام آباد کې هارټ آف ایشیا یعنی د آسیا زړه کانفرنس په مهال د افغانستان صدر اشرف غنی یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړو چې د وسلوال مخالفینو سره خبرو اترو کې د مرسته وکړي. د پاکستان د خارجه چارو چارواکي وایي پاکستان ژمنه څرګنده کړې دا خبرې به په یو څو هفتو کې پیل کړي. همدا ډول ځینې چارواکي وایي د پاکستانی فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف به هم ډیر زر کابل ته سفر وکړي او هلته به له افغان چارواکو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي.
وایس آف امریکا
ډیوه رادیو اوري.
ګرانو اوریدونکو تاسو څنګه انیلا خالد نه واورېدله؟ څېړونکو همدغه نظر بو چې د امن خبرې افغانستان کې وشي. د امریکا د ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره خصوصي استازي هغه هم دغه خبره کړې ده چې افغانستان کې د سیاسي کړکیچ ختمولو لپاره سیاسي هلو ځلو د لارې امن لاره خپلول پکار دي. په داسې حال کې رایټرز خبري اداره هم یو رپورټ ورکړی دی. هغه وایي چې د چارواکو له خولې دی لیکي چې افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د امن لپاره خبرې اترې به راتلونکو یو څو هفتو کې شروع شي. خبري اداره امکان څرګندوي پاکستان به په دې خبرو کې د درېمګړي رول لوبوي. څېړونکي سوای نور تفصیل یې ارشد مومن د ډیوه ریډیو خبریال په دې رپورټ کې وایي.
د دیپای چارو ماهر ریټایر بریګیډیر سید نظیر وایي چې د نړیوالو قوتونو په فشار او افغانستان کې راپورته کیدونکي نوې خطرو ټول فریق خبرو اترو ته راضي کړي،
خصوصا امریکایي چې فشار په دوړو حکومتونو باندې چولې دي او د دین علاوه د افغانستان حکومت هم کافی په دباو کې لري پر چې د طالبانو حمله چې کوم دي هغه په هلمند کې شوی او په کندوز کې شوی او په نور علاقو کې شوی. بل طرف ته یو نوی فشار راوچت شوی چې هغه د داعش دی. نو ضروری خبره چې د افغان حکومت د پاره خو بل لار نشته دی سوا د مذاکراتو د پاره او بل د افغان د طالبانو د پاره هم نشته دی ځکه چې په جنگ باندې تر اوسه پورې ساغه نتایج حاصل نه شو او سوا د مرګ جوب لینا او سوا د مطلب د افغانانو ته د تکلیف رسیدو نه.
خدا چې پاکستان په افغان طالبانو باندې څومره اثر لري چې به مقصد مذاکراتو ته تیار کی. وتل خبریال عقیل یوسفزی جواب صدا سوای
زمانه به خیال چې پاکستان په افغان طالبانو باندې دومره اثر پاتې دی چې هغه به بالکل د پاکستان په وینا باندې یا د پاکستان په خواهش باندې هغه د مذاکراتي عمل تکینی او دا توقع ساتل چې صرف په یو نشست کې یا په یو رابطه کې به دا مسله نشي دا لږ به زیاتې وي. پکار دا چې دغه مفاهمه ابتدا وشي او بیا په مختلفو مراحلو کې دغه مسله کې دا درس وشي او افغان طالبان سیاسی عمل یو څه جوړیږي نو پکار دا چې افغان حکومت پاکستان امریکا او نور حکومتونه جدي دغه سره مرسته وکړي.
ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای چې په داسې محل به خبرې اترې ګرانې وي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا جګړه روانه وي باید چې مذاکراتو نه وړاندې جنگ بندي وشي
او چې اوس دغه کم پوزیشن دی چې را جنگ هم جاری دی او د امن خبرې هم کیږي نو د دې لومبۍ دغه چې قدم چې کم دی هغه د ګڼم چې جنگ بندي وشي او جنگ بندي به حاله کیږي چې د یو بل وجود تسلیم کی او دغه لپاره سره ګارانټي نه ورکړي شي. نو ګارانټي د لپاره امریکا شو چین شو دغه خپل کردار ادا کولای شي.
ماهرین وای چې د افغانستان او نیټو عسکرو په نږدېو کې پاکستان ته راتګ او د پاکستان فوج سر لخر جنرال راحیل شریف راتلونکي هفته کې افغانستان ته ممکنه دوره د دې خبرې ثبوت دی چې ټول قوتونه د خبرو اترو پروسه کې سنجیده دي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
دا وایس اپ امریکا دیو ریډیو ده.
دیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
خاطر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجه خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګی سا اوس هم راځو یو بل ریپورت ولور ته چې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز سنیټ سو ویلی دی چې د اسری ضرورتونو په مطابق خپل خارجي پالیسی برابروي. خو د سیاسي چارو پوهاند وایي تر اوسه ورته په یو معاملې کې هم د مناسب تګلارې نه نخکاری. په دې حق لا د سیمینا ارزمونګه همکارا د دی ورجه خبری یالا رابیا پیر یو ریپورت را لګلې ده. تفصیل یې تاسو ته په دغه ریپورت کې وړاندې کوو.
د بهرنیو چارو لپاره د سلاکار سرتاج عزیز په سینټ کې خپل پالیسی بیان کې ویلي دي چې د تراګری په ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې د څلور دېرش هیوادونو په اتحاد کې د ګډون پریکړه کړې ده چې د ملک ته مفاد تر مخه ده. دوی په دغه بیان کې دا خبره هم منلې ده چې په دغه اتحاد کې خپل د کردار د ټاکلو لپاره یې کار روان کړی دي. خو د مخالف ګوندونو مشران او سیاسي او دفاعي څېړنکارانو له اړخه پارلیمان په اعتماد کې د اخستو څخه وړاندې په دغه اتحاد کې د ګډون پر حکومت مته پریکړي سختې نیوکې کیږي. تیر ورځ د سینټ چیرمن رضا ربانی هم پښتنه دا و چې کچري د حکومت لاړه خڅه کار نه دي تر سره سوی نو د دې څخه وړاندې په دغه اتحاد کې د ګډون ضرورت سو او پارلیمان په دغه اتحاد کې د ګډون په اړه په اعتماد کې چل نه دي اخستل سوی. رضا ربانی دا هم ویلی و چې په دغه اتحاد کې شام، عراق او ایران پر نه کډول څه خلک دا تاثیر لري چې شاید دغه اتحاد د دغه هیوادونو په ضد بلړخت سیاسي او دفاعي څېړنکاران هم دغه اتحاد کې په ګډون پارلیمان په اتحاد کې نه پر نه اخستو نیوکې کوي. د پاکستان پخوانی سفیر او څېړنکار ایاز وزیر دی و ریډیو سر خبرو کې وایي
باید چې خبره لږ ښکارا وای کاو د سپلای په لاره په اعتماد کې اخستې شوې وي گمان کوم څلور دیرش هیوادونو خپل منځ کې تړون سره کړی دی چې دا د داعش خلاف کوم دا فساد چې را روان دی راځي په دې خوا یا په مډل ایسټ کې دی چې د هغوی مخنیوی یې وکړي. خو هغې نه یو څو هیوادونه د هغه علاقې ایستلي دي چې هغه هم د داعش خلاف دي خو هغه شاید سنیان نه دي. نو دا بیا بله لانجه ده چې د شو سنی د شیا مسله منځته را نه شي فرقه واریت په منځ کې دا قومونه سره تقسیم نه کړي په هغه لحاظ که نه وي چې جنرلي وګورئ نو د ټرریزم خلاف خو باید چې ټول یو ځای وایي ټوله دنیا وایي چې ټرریزم نه منو د هغې خلاف جنګ کوو.
دفاعي څېړنکار زاهد حسین هم څه داسې وایي.
کهیں نه کهیں ایک کمیٹمنٹ ضرور ہوئی ہے اور اگر یہ کمیٹمنٹ ہوئی ہے تو عوام کے سامنے نہیں آتی ہے، نہ پارلیمنٹ کے سامنے آتی ہے، نہ ہی کابینہ کے سامنے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا خاصا مذاق بنا ہوا ہے اور ان قسم کے جس قسم کے پالیسی بنانے کا طریقہ کار میرے خیال کسی اور دنیا کے ملک میں نہیں ہوتا.
ذوالفقار قوم چې کڅه هم خبره سویدا خدا خبره نه اولس او نه پارلیمان او نه کابینې مخې ته راځي چې مسخري دي. داسې ښکاري چې دوی داسې پالیسی جوړوي چې طریقه یې په یو بل هیواد کې نسته. سرتاج عزیز خپل دغه پالیسی بیان په محل د پاکستان د بهرنی تګلارې په اړه هم خپل دریځ واضح کړی دي او وایي چې حکومت یو داسې نوې تګلاره خپله کړې ده چې په هیوادونو کې مداخلت نه کول دي. خو د څېړونکو له اړخه دغه تګلاره د اولس د ګټې پر ځای د حکومت گٹھی لپارا گرزول کیجی. دا سیڑوں کو وینا دا چی گچری دا پاکستان بہرانی تگلارا دا اولس دا ہلو ترما خواینو دا پاکستان آڑی کی با دا گاونڈی حیوادونو پا خصوصی دوگا دا افغانستان او دا ہندوستان سرا دا سیناوی چرنگا چی دیم ولی چی اولس دا گاونڈی حیوادونو سرا شاڑی کی غواری. رابیا پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو نن د پښتون سیاست مدار او د ترهګرۍ پر ضد زړور مبارزه کوونکي خدای بخښلی بشیر بلور دریمه کلیزه لمانځل کیږي. نور تفصیل په دې ریپورت کې د مدثر شان واوري.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر او سابق سینیئر وزیر بشیر خان بلور دریم تلین په موقع نو موړی ته د عقیدت د پیرزاون وړاندې کولو په محل د ستوري ته د وینا په وخت د ګوند مشرانو ویل د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې د دوی د اتنی موسونه زیات کارکنان او مشران وجل شوي دي، خو دوی خپل نظریات او فکر نه دی پریښودی. او په دغه موقع پخوانی اعلی وزیر او د ای ان پی صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی خپله وینا کې د پاکستان او افغانستان دواړو حکومتونو غوښتنه وکړه چې په شریکه دي د ترهګرۍ په ضد یو تګلاره جوړه کړي.
نن د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په قسمتې نه د اعتماد فقدان دی، اعتماد کمی وي او د دې اعتماد د فقدان په وجه باندې ډېر لوی نقصان وکړ، ډېر لوی نقصان د پښتنو شو. نو موږ مملکت پاکستان ته، خپل وطن ته، خپل ادارو ته دا خواست کوو او موږ افغانستان ته دا خواست کوو چې دې وخت کې اعتماد سازی پکار ده چې په شریکه معنی له انتها پسندې او د دهشتګردې خلاف
د غرز غونډې ته د وینا په وخت اے ان پی یو بل مشر افراسیاب خټک ویل تر څو چې افغانستان کې کلارې نوی راغلی تر هغې نه یوازې پاکستان بلکې د سیمې نورو هیوادونو کې هم امن نشي قائمې دی.
نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپلې پالیسۍ داسې غوره کړي چې په هغې کې دا د دهشتګردۍ دا مسله چې د حل شي، دا به حل کېږي چې افغانستان کې جنگ بند شي.
او صوبایي اسمبلۍ کې د دغه ګوند پارلیماني لیډر سردار حسین بابک ادعا کوله چې د دوی تیر حکومت د ترهګرۍ په ضد واضحه تګلاره او دریز لرلو، خو د موجوده حکومتونو پالیسۍ نه نه بریښي چې دوی د ترهګرۍ ختمولو لپاره مخلصه دي.
موږ د اندازو په بنیاد باندې خبره نه کوو، خو دا ضرور وایو چې د نن وخت حکومتونه چې دي اگر دهشتګردۍ ختمولو ته سنجیده نه دي.
او د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی عمومي سکتر میا افتخار حسین غونډې ته د وینا په وخت وویل د ترهګرۍ په ضد به د دوی مبارزه دوام لري که دې کې هر څومره قربانۍ ورکولو ته ضرورت وي.
په دې بنیاد دا خبره کوم چې د بشیر خان غونډې نرتوب دا زموږ په وراثت کې دی، دا د باچا خان هغه سوچ او فکر دی، دا د عدمي تشدد په ضد زموږ خپل سوچ دی. مونږ په ذهني طور شعوري طور مونږ د شتګردۍ خلاف یو او چې هر رنګه قرباني راځي.
دغه مشرانو خپلو ویناګانو کې په صوبایي حکومت نیوکې وکړه چې هر څوک ترهګره پیښو کې کمی لیدل کیږي، خو هدفي وجنو او د پیسو لپاره د خلکو تختولو او نورو جنایتونو کې اضافه شوې ده او باید حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس آف امریکا ډیوه راډیو دی.
خبری خبرونه کې یو ځل بیا از ستاسو قربانه منزه شهید تاسو هرکلی وایم. از سره د زما همکار ارباب محمود علی اول هم تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د ملګرو ملتونو افغانستان لپاره استازي خبرداري کړې چې افغانستان کې د امنیت عمومي وضع په خرابېدو ده. نیکولس هیسم د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د نړیوالو عسکرو د وتلو سره به دغه هیواد لا د نورو چیلنجونو سره مخ شي.
The National Unity Government, itself a product of political crisis, inherited a weakening economy, an empty treasury, and a war that it needed to fight with decreasing levels of international military assistance.
نن د پښتون سیاستمدار او د ترهګرۍ پر ضد زړور مبارزه کوونکي خدای بخښلی بشیر بلور درېیمه کلیزه لمانځلې کیږي. پېښور کې د یوې غونډې پر مهال بشیر بلور ته پښتنو د تندرو پر ضد په کلکه ودرېدو باندې پرزوینې وړاندې کړي دي.
او د عراق رمادي ښار د داعش وسلوالو نه د رازادولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات تیز کړي. او بلخوا ملګري ملتونه وایي یورپ ته د پناهګزینو د ورتګ شمار د لس لکو نه سوا شوی چې د نیمې نه زیات پکې د شام سره تعلق لري.
او اوس هم د دې خبرونو تفصیل.
د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي امنیتي شورا ته ویل دي چې د ملک د امنیت وضع په مجموعي توګه خراب شوې ده. دا خبره په داسې وخت شوې چې څو غنټې وړاندې طالبانو په ناټو ځواکونو ځانمرګي حمله کې د امریکای شپږ پوځیان وژلې دي. نیکولس هیسم ویلي چې افغان ځواکونه تر خپل طاقت پورې د ملک لرو برکې خواره دي او د دوی مورال ښه کولو لپاره دوی ته د ښه انتظام او مرستو ضرورت دی. دوی شورا ته وویل چې افغانستان ته د امن لپاره د سیاسي لارې لټولو هم ضرورت دی.
د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر بشیر بلار د وژنې دریم کال د دسمبر په 22 نیټې یعنی نن پوره کیږي. ښاغلی بلور هغه تن و چې تل یې د ترهګرۍ پر ضد د خیبر پختونخوا او فاټا لپاره خپل غږ اوچت کړی او د وسلوالو پر ضد په جګړې کې ودرېدلی. او له همدې کبله په کال 2012 کې د پېښور خسخانې بازار کې په ځانمرګي برید کې ووژل شو.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې د عملیاتو په وخت لږ تر لږه 21 مشکوک وسلوال نیولي دي. بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونه وایي 3 وسلوال یې کیچ کې نیولي دي او 13 نور یې د افغان پولیسو سره نږدې په دالبندین سیمه کې نیولي دي. اخوا د بلوچستان د لورلای په دوکي سیمه کې د سورلو په یو ګاډي حمله کې یو کس مړ او شپږ نور ژوبل شوي دي.
عراقی پوځیانو نن د عراق مرکزی ښار رمادي بیرته ترلاسه کولو لپاره خپلې اخیرنۍ هڅې هم وکړې. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویان صباح النعماني ویلي جګړه د گاوند په شاوخوا کې د حکومتي ودانۍ نه د هوایي ځواکونو په مرسته ترسره شوې.
د پناهګزینو نړیوال تنظیم وایي کال 2015 کې یورپ ته د کډوالو او پناهګزینو د ورتګ شمار لس لکو ته رسېدلی. دا د دویم عالمي جنګ وروسته د پناهګزینو د کډو کولو د ټولو لوړه شمېره ده. د جنیوا د ادارې د پناهګزینو شمار هم خودلی او وایي چې د افریقي او منځني ختیځ نه کډوال د سمندر او خشکې د لارې په ناسمو لارو یورپ ته ورځي چې نیم په نیمه وکې د شام سره تعلق لري.
د ملګرو ملتونو ادارې مشر د سه‌شنبې په ورځ جنیوا کې د غونډې په مهال ویلي چې د نړۍ ټول هیوادونه د سوریې سولې خبرو اترو پیلېدو هرکلی ته چمتو دي. د ملګرو ملتونو جنیوا ادارې مشر مایکل مولر خبریالانو ته ویلي چې د سولې خبرو ځانګړې نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو ویل کیږي چې د جنوري په آخري نیټو کې به وي.
د منځنی افریقای جمهوریت کې ووټرانو په ملک کې تر د 3 کالو راهسې د سیاسي اړیګړې ختمولو لپاره په اکثریت سره د ریفرندم په حق کې رای ورکړې ده. انتخابي چارواکو ویلي دي چې د ابتدایي نتیجو تر مخه 93% ووټرانو د نوي اساسي قانون په حق کې رای ورکړې ده. د نوي اساسي قانون تر مخه صدر د 5 کالو لپاره دوه واره منتخب کېدی شي. په حکومت کې د پوز اختیار کمول او مذهبي ازادي ورکول هم په دې کې شامل دي.
د بشری حقوقو د څارنې ادارې د سې شنبه په ورځ ویلي ترکیې ته پکار دی چې خپل پوځي ځواکونه تر کنټرول لاندې کړي او د هغوی ولسي وګړو د مړینې پلټنې هم پیل کړي، کوم چې په وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالې ډلې سره په جګړه کې ترسره شوي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو، د ډیوه ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري او تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. د خپرونې په دې ځای کې وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان، افغانستان، هندوستان او د ترکمانستان الا چارواکو په تیر اتوار د ترکمانستان په مری خاریا کې پتا پینوم د ګیس د مشهوري منصوبې په خپلو لاسو پرانستو کا. نن د امریکې په آنلاین خریدونکو کې مشهور اخبار فارن پالیسی کې د دې منصوبې په بابله یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې تاپی ګیس منصوبه یو ډیره عظیمه منصوبه ده او د دې په برکت به د وسط ایشیا او د سویلي ایشیا د ځینو ډیرو نیستمنو ملکونو یقینا چې سوکالی نصیب شي. رپورٹ لکی چې د دې منصوبې تر مخه ترکمانستان کې موجود قدرتي ګیس به د پایپ لاینونو په ذریعہ د افغانستان په لار پاکستان ته او بیا هندوستان ته رسول شي، چرته چې به دا پایپ لاین ختميږي. خدا خبره لا اوس یقیني نه ده چې د تاپی د ګیس منصوبې له برکته و د سیمې د خلکو د امیدونو مطابق په سیمه کې خوشحالي خوره شي، یا دا چې افغانستان به یو ځل بیا ګینه د توانایي د شتمنو ملکونو د پاره یو قبرستان ثابت شي. فارن پالیسی خپل معلوماتي رپورٹ کې زیاتی چې تاپی ګیس منصوبینا د پاکستان او د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د ترپګنې د راکمیدو امیدونه کیږي. د دې منصوبې له وجې به د افغانستان شار توغاړ غرونه د لارې د خندانو په ځای د وسط ایشیا او د سویلي ایشیا د زرغونېدونکو معیشتونو ترمنځ یو پل ثابت شي. په دې منصوبه کې به د ګیس د بنیادي پیداواري ملک ترکمانستان فایده داوي چې ترکمانستان ته به د ایکیو چین په ځای نوي نوي خریداران ملکونه په لاس ورشي. د تاپی د منصوبې د ګیس پایپ لاین به 1100 میله اوږد وي. دا به افغانستان کې د طالبانو د اختیار لاندې سیمونه او د پاکستان د ناقلاره سیمې بلوچستان نه تیریږي. پاکستان ته به د دې منصوبې له وجې د خپل ضرورت پریمانه ګیس په لاس ورشي. دې نه علاوه به د راهدارۍ نه به هم ورته د لکونو ډالرو کلیزه آمدن کیږي. فارن پالیسی خپل رپورٹ کې زیاتی چې د تاپی ګیس منصوبې له سوابه به ترکمانستان د روس د متبرای او موتاجین هم خلاص شي، ځکه چې روس په سیمه کې د خپلې پخوانی جماعتداری بیا قائمولو کوشش کوي. هر کله چې د تاپی ګیس پایپ لاین به د افغانستان ځینو انتهایی خطرناکو علاقو نه تیریږي، په دې سبب د افغانستان حکومت د دې د حفاظت دپاره د 2000 نفرو یو مضبوط فوج جوړ کړی دی. بلخوا پاکستان افغانستان کې د خپلو غرضونو پوره کولو دپاره تل د افغان طالبانو او د افغان حکومت د نورو مخالفو جنګیالو ګوندونو مرسته کړې ده. خو اوس تاپی ګیس منصوبې نه چې پاکستان د سوکالۍ کم امیدونه لري، د دې په وجه د افغانستان په لوري د پاکستان په دریځ کې بدلون پراتلو دی.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
ګران اوریدونکو، ستاسو د شام په هکله یو رپورټ ته پام راګرځو. جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر ویلي چې راتلونکي میاشت به شام کې د امن خبرو اترو کوربتوب کوي. د شام شروع شوې لانجه کې تر اوسه نږدې 2.5 لک خلک وژل شوي دي. په دې هکله د وایس آف امریکا یو رپورټ درته زموږ همکار ناله محمد وړاندې کوي.
جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې ملګرو ملتونو را روانه میاشت کې جنیوا کې د شام د امن د خبرو اترو بندوبسونه نیت دي. د ملګرو ملتونو دفتر مشر مایکل مولر اخبارواله ته ویلي دي چې خبرو اترو نیټه لا ټاکلې شوې نه ده، خو د جنوري په اخر کې سو وخت د کېدو امکان لري. ملګرو ملتونو د تیر کال په شروع کې هم د صدر بشار اسد د حکومت او د دغو یاغیانو ترمنځ د خبرو اترو بندوبست کړو. څوک چې د شام د حکومت خلاف د کال 2011 د مارچ نه جنگیږي، خو دغه خبرو کې ډیر سر پورې پرمختګ نو شوه او د دولت اسلامیه جنگ ته په راکوزېدو او د یوې لوی علاقې په نیوه د سکسمه لوزنامې امیدونه ختم شوي وو. خو د تیرو سو میاشتو داسې شام کې د امن راوستو سر دوباره کوششونه شروع کړي شوي دي چې پکې د عالمی طاقتونه خپلو کې ګڼ ملاقاتونه هم شامل دي چې پکې دوی د مخالفو ګوندونو خبرو ته د کینول لوزنه هم شامل دي. د امریکې د خارجو چارو وزیر جان کیری په شام سفارتخانو دولت اسلامي د ماته ورکولو په سیمه کې د صوبت راوستو کار یو ډیر اهم اقدام بل. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل تیر هفته یو قرارداد منظور کړی دی پکې د شام د مشرې لاندې د سیاسي عمل مرسته شوې ده. د شام په جنگ کې د 2.5 لک نه زیات خلک وجلې شوي دي او د شام د کل آبادې 0.5 لک زیات خلک نور ملکونو ته په مهاجرت تښتېدلې دي. نایله محمد، وایس آف امریکا، دیوا رادیو اینڈ ټلویژن، واشنگټن ڈی سی.
گران اردن کے تاثر وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو یو ساتھ خبری خبرونے تد واشنگٹن ڈی سی نے وگے اوس د سندھ صوبے خاص طور کراچے کے د صورت حال پہ حقلا د پاکستان پہ مطبوعات داس گنگو سیری چی دغزے کے گورنر سندھ صوبہ کے گورنر راج پرزے کوي. د پاکستان مرکزی حکومت سندھ صوبہ کے د گورنر راج لگولو گنگو سے رد کړی دی او د اطلاعات و وفاقی وزیر پرویز رشید وای کراچی خار کے د امنیتی غړو د عملیاتو په حقلا ټول سیاسی ډلے خپلو کې متفق دي. تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورٹ کې راکوي.
اسلام آباد کې د خبریالانو سره خبرو کې د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید پډاګه کړی چې مرکز او د سند حکومت کراچۍ کې د جرایم پیشه عناصرو په ضد د رینجرز د عملیاتو په حق له یو شان موقف لري او هغه دا چې دا عملیات جاری وساتلی شي. د یو پښتنې په جواب کې وفاقي وزیر وویل چې مرکزی حکومت غواړي چې رینجرز ته ورکړل شوی اختیارات په حق له ټولو قانوني تقاضي سر ته ورسول شي. خو ورسره پرویز رشید دا هم په ګوته کړ چې په دې اړه به مرکزی حکومت په صوبایي معاملې معاملاتوں کی مداخلت نہ کوی.
ہماری نظر جو ہے وہ کراچی کو امن بنانے پہ ہے اور چونکہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں اپنا تعاون کرتی ہیں، اس کے ساتھ ایگری کرتی ہیں، اس لیے اس طرح کا کوئی بھی سوال جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی تک آیا ہی نہیں. سب لوگ آئین اور قانون کے اندر رہ کے اپنا کام کرنے کو ہی مناسب سمجھتے ہیں.
دے وای چې په سند ایالت کې د مرکز د مداخلت یا د گورنر راج لګولو سوال نه پیدا کیږي او نه په دې اړه مرکزی حکومت غور او فکر کوي. پرویز رشید د رینجرز د اختیاراتو په سر د سند حکومت او د رینجرز ترمنځ را پورته شوی اختلافاتو کې د مرکزی حکومت د ممکنه کردار په اړه خوري غنګو سیرت کړي او وی ویل چې مرکزی حکومت اهم ملکی معاملات د ټولو اړوند سیاسي او غیر سیاسي قوتونو په سلا سر د چلولو پالیسی لري او وفاقي وزیر زیات کړه چې ټول ادارې خپل آئینی حدود خپیجنی. دا خبرې پرویز رشید په داسې محل کړې دي چې سند کې واکمنه پیپلز ګوند په صوبایي اسمبلی کې په درون اکثریت سره د فوج ماتحت ادارې رینجرز ته ورکړل شوي اختیاراتو باندې قدغنونه لګولي دي او د دې وروستو د رینجرز او د صوبایي حکومت تعلقات د سخت تناو ښکار دي او ټول سترګې د مرکزی حکومت اړخته دي چې هغه به په دې معامله کې څه کردار لوبوي. تېره اونۍ د داخله چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان په دغه معامله د سند حکومت حکومت په پالیسۍ باندې سختی نیوکه کړې وي او د دړکه ورکړې و چې که صوبایي حکومت د رینجرز په اختیاراتو کې غنونه ولګول نو بیا د دې د راتمبولو لپاره به مرکزی حکومت هر قسم اقدام پورته کولو باندې سرپنه کوي. سیړنې وایي چې د سند حکومت او د فوج ماتحت ادارې ترمنځ را پورته شوي اختلافات او معامله ورځ تر ورځ سنگینه کیږي او دوی زیاتوي چې په داسې حالاتو کې د نواز شریف حکومت چې یو فیصله کون کردار لوبولو اختیار لري دا وخت یې دوه مخه پالیسي خپله کړې ده. د کوم سرګندونه چې د داخله چارو او د اطلاعاتو د وفاقي وزیرانو په یو معامله باندې د بیل بیل پالیسی بیاناتو نه پډاګه کیږي. خکاره دی وی چې رینجرز د کال 2013 را هسه د ملک تر ټولو لوی اقتصادي خر کراچي کې د جرایم پیشه عناصر او ترهګرو په ضد عملیات پیل کړی دی. خونه اواز د صوبې واکمن پیپلز ګوند بلکې د کراچي د منتخب اکثریتي ګوند ایم کیو ایم هم د رینجرز په عملیاتو باندې سخت تحفظات لري او ایم کیو ایم په رینجرز باندې د خپلو کارکنانو د ماورې عدالت وجنې تورونه هم لګوي. روان کال د جون په میاشت کې د پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف علي زرداری فوجي اسټابلیشمنت ته دړکه ورکړې وه چې که دوی د پیپلز ګوند د ګریوان نه لاس وانغیست نو بیا پیپلز پارټي هم د اسټابلیشمنت سره جنگ ته تیار دی. خو د دې بیان وروستو آصف علي زرداری د پاکستان څخه بهر تللی دی. آصف علي زرداری دا خبره په هغې مهال کړې وه کله چې رینجرو په کراچۍ کې د دوی او نږدې ملګري ډاکټر آصم حسین ترهګرو سره د مالي مرستو په تور گرفتاره کړې وه. او سند اسمبلی رینجرز ته ورکړل شوي اختیارات د ځینې بندیزونو یا شرایطو سره تړلی دي او په هغې کې یو شرط دا دی چې په راتلونکي کې که رینجرز د ترهګرو سره مالی مرستو یا د کرپشن په تور کو یو حکومتي چارواکي نیسي نو د دې به اول د ایالت اعلی وزیر نه اجازت اخلي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا د وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده و قدرمنو اوریدونکو یو بل ریپورټ ولوري ته چې قبایلي سیمو کې د قانون او انتظام لپاره سکرټر ډاکټر شکیل خادر د پولیو ناروغیو ختمولو لپاره په یوې نوې ستراتیژي باندې خبرې کړې دي او د ډیوه رادیو خبریال ابراهیم شینواري دغه مرکه ورسره کړې ده. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
تیر سو کلونو کې مونږ ته دا ډېر غټه مسله پیښه وه چې مونږ علاقو ته رسیدی نه شو. په نمبرو کې کیا په دغه کې تاسو ته ویم نو تیر کال په جون کې زموږ نه درې نیم لکه ماشومان به پاتې کېدل د پولیو ویکسینیشن نه. هغه تعداد چې دی هغه اوس صرف 14,000 ته رسیدلی دی. سلګا د خیبر تیرا علاقه او د شوال علاقه چې د نارت ساوت وزیرستان ده دا هغې نه علاوه د الله فضل دی چې اوس مونږه ټولو علاقو ته ورسېدو. په دې کې مونږ سره پاک فوج ډېر امداد وکړو، زموږ خپل اډمنسټریشن چې دی هغې په کې ډېر زیات کار وکړو او څه زموږ خپل مینس کې کوآرډینیشن چې دی هغه ډېر زیات امپروو شو، ښه شو. د هغې د وجې اوس مونږ ته د رسایې چې کومه مسله وه، اکسسبلټي چې په ډېر کال د ټول نه غټه مسله وه، هغه مسله اوس مونږه ختمه کړې ده او اوس مونږه هر کمپین کې څه د پاسه 9,00,000 ماشومانو ته خپل ځان رسو او هغې ته ویکسینیشن کوو.
تاسو ویل چې ډېر ماشومان به پاتې کېدل او هغې لپاره چې کوم یو ترمینالوجي د مس چلډرن، ډېر داسې ماشومان به وو چې هغوی یا خو به د هغوی میندې پلاران انکاري وو یا به په هغه کمپین کې موجود نه وو. د هغې لپاره چې کومه سټرټجي جوړه شوې ده چې دا ماشومان هم په دغه نیټ کې راوستل شي؟
جی بالکل. دیکھیے مونږ لږ شانتی تفریق کوو، مونږ کم ماشومانو ته چې اونه رسو هغې ته مونږ ان اکسسبل وایو، هغې ته مونږ رسیدی نه شو. خو دا چې کوم ماشومانو یا کوم کور ته مونږ ورسو په هغې کور کې مونږ نه ماشوم پاتې شي نو هغې ته مونږ مس چلډرن وایو. نو مس چلډرن هم د کمپین مخکې کال مخکې به کېدل نو په هغې کې به په کمپین په آخره کې زموږ نه 14,000 پورې ماشومان به پاتې شو. هغې ته مونږ رسیدی شو خو بیا به مرانه پاتې شو، یا به هغې ونه یا به میندو یا پلارانو رایشتل نه یا به چرته تللی. آغا نمبر چې دی آغا اوس ډېر کم شوی دی، تقریبا 9,500 ته را رسېدلی دی. اسې خو انټرنیشنل سټانډرډز وایي چې د 2% نه کمی نو آغا مطلب هغې فکر نه دی په کار. دا نمبر د 1% نم کم دی خو زموږ دپاره اوس هم ډېر زیات دی، ځکه چې دلته دا وایرس چې دی دا لا ګرځي نو څو پورې چې دا ودرېدلی نه نو دا به مونږ دا نمبر چې دی دا به دې نم کمو. یو ځل چې وایرس ودرېده نو بیا دې نه ډېر زیات یارېدل نه دی په کار. خو دې کې مختلف طریقو سره مونږ دا تعداد کم کړی دی. چرته ما انتظامیا انوالو کړی دا چې هغه د هغې والدین چې دي پیرنټس دي هغوی سره رابطه وکړي هغوی ته ووایي څه ځایونو کې مټیمان چې دي هغوی سره انکریجمنټ کړی دی یا هغوی ته مو ویلي چې تاسو خپل ریکارډ ښه کوي څه ځایونو کې چې پلاننګ دی هغه مو ته امپروو کړی دی. نو یو حل مولا نه دی رشتې هر ځای کې مختلفو طریقو سره دا تعداد ورو ورو کمو او اوس مونږ دام کوشش کوو بلکې سب مونږ ډېر حد پورې په کامیاب شوي یو چې دا کم مس چلډرن پاتې دي د دې مونږ مکمل تفصیل معلوم کو چې دا پینڈے تتلی په پینڈے کې کمزې اوسی کپ کراچی کې دی کراچی کې چرته اوسی او داغه ایڈریسز بیا سند او پنجاب ته ورکو چې دا زمونږ خلک دی دلته مونږ نه پاتې شوی دی تا سوال تدا د دې غورو کې دا انشور کې چې دا ماشومان الته ویکسینیټ شي.
شکل سی د وایرس ته مخنیوي لپاره ستاسو توجه زیاته په ماشومان باندې ده خو چې کوم طبي ماهرین دی هغه چې دا وایرس ایون چې کوم ځوانان دي او کوم بالغ خلک دي هغه هم لري په بارډر باندې مونږ ګور دا افغانستان سره په پوله باندې یا چې کله زمونږ قبایل نور خارون ته ځي نو صرف ماشومان ویکسینیټ کولای شي بالغان نشي ویکسینیټ کولای او دا موارد ته دغه د وجې نه هم خوریدای شي دغه پر تاسو تابع کړی دا
داسې د جی چې دا کوم ماشومان مونږ د 15 کالو پورې ویکسینیټ کوو دا زمونږ داسې یو خپل فارمولا دا د ټوټل زمونږ د باده 10% دي. نو دا تاسو چې سوې دې کې خو بالکل حقیقت شته چې دا وایرس دې دا یو مشر سړی هم کیری کولی شي هغه ته بته دا بیماری نه لګي خو هغه یو ماشوم ته دا بیماری لګولی شي یو خو مطلب که دا کولی نو زمونږ دا اوس چې کوم کوشش روان دی دا به 15 ګنا زیاته ولي پدې کې بیا ویکسین دی پدې کې لکه د خپل خرچې دی پدې باندې ډېرې خبرې شوې دي خو اخره کې فیصله هم دا شوې ده چې دا دانه غټ وسایل غواړي او دانه غټ افورت غواړي مطلب کاغه خلق دی او کاغه ارس دی چې دا د وخت کې زنګ د پاره ممکن نه ده. نو مونږ فی الحال د 15 کالو پورې ماشومان باندې فوکس کوو چې کو فرض کدی ته دا وایرس رام شي خو د دې امیون سیستم او مدافعت چې ادانه مضبوطی چې غدي ته دغه ونه کی نقصان ونه رسي او کله چې مونږ یو ځل د سرکولیشن ودرو دا امیون سیستم امیونیټی سیستم جوړ شو نو بیا کو مطلب یو خو دا وایرس وینا خو کو ویم نو دا ماشومان به دا غینا محفوظ پاتې کیږي. دې ته وجې زموږ بدقسمتي وایو چې دا وایرس صرف په پښتنو کې پاتې رہے کاغه په افغانستان کې دی او کاغه په پاکستان کې دی. د افغانستان نه مونږ ته مسله دا ده چې بلا داسې لیارې دي چې په هغې باندې زمونږ موجودګي نشته دی یا هغه لارې مونږ ته انفریکوینټډ روټس وایي چې په باندې عامطور باندې خلک نه راځي نو دغه مسله به مونږ ته سمودې پورې در پیښه وي. خو دا ده چې زمونږ دا هم کیلکولیشن دی چې اکثریت چې دی هغه په دې تورخم باندې دیخوا راځي نو مونږ ته په تورخم کې هم خپل ټیمونه کینولي دي هغې ته مونږ پرمننټ ترانزیټ ټیمز وایو او اوس ما شاته په بګیاړی باندې هم کینولو بګیاړی هغه تنګ ځای دی چې د هغې نه که د لنډي کوتل یا د افغانستان هر سړی راځي به دغه ځای نه تیریږي که په سړک راځي او دغسې پاکستان نه نو د هغې نه زمونږ هم دا کوشش دی چې که د افغانستان نه زمونږ پښتانه وروڼه راځي که د دې ځای نه وي چې هغې ته مونږ دا ویکسینه ماشومانو ته ورکو او د دې طریقې سره صرف دا نه چې لنډي کوتل یا پېښور یا خیبر ایجنسۍ کې مونږ دا وایرس ختم کړو بلکې د افغانستان هم په دې کې امداد وکړو.
شکیل قادر صاحب د وایس اف امریکا ډی ور ډیو سره تاسو خبر کور ډیر مننه جی
مهرباني جی شکریا.
ګران اوریدونکو تاسو وره د په مرکه کې چې د قبایلی سیمو لپاره د پولیو د مخنیوي لپاره څه تګلاره لري دغه تفصیل مو د ډاکټر صاحب نه وره ده. اوس یو بل رپورت تاسو پام را کړو داسې حال چې حکومت د خارجي غیر دولتي ادارو په حق خپل پالیسی عملی کوي او د دوی د حکومت سره اندراج هم یقیني کوي خو مطبوعات وایي ډېرې غیر دولتي ادارې داسې هم دي چې یوازې په کاغذونو کې موجود دي او بیا ولس سره هغه مرستې نه کوي د څه لپاره چې دغه ادارې وایي چې دوی جوړې شوې دي. په دې هکله د مردان نه د ډیوه ریډیو خبریال ریاس حسین یو تفصیلي رپورټ کې نور تفصیل وایي.
د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې اداره یا سماجی بهبود صوبایي اسمبلی ته ویلي دي چې په صوبه کې د 1000 نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار سرته رسوي چې پکې 1200 یا غیر دولتي موسسې غیر فعال دي. خو د غیر دولتي ادارو مشران وایي چې د حکومت له طرفه هغوی ته په کار کولو کې خنډان راولاړیږي او دا چې په سلګونو ډالره پنډونه د حکومتي بې حسۍ په وجه باندې واپس روان دي. د ورځپاڼو رپورټونه وایي چې د سماجی بهبود یا سوشل ویلفیئر شبکې له طرفه صوبایي اسمبلی ته ویلي شوي دي چې د غیر سرکاري ادارو په ضد پلټنې روانې دي. په دې حقله د انساني حقونو د غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې حکومت دې دا خبره څرګنده کړي چې هغه کومې ادارې دي چې خپل کار سرته نه رسوي او د قومي دلچسپۍ په ضد کار کوي.
د دې شکوک دې سم معیار دی د
سیڑنے وای چې تیر کال په 2014 کې صوبایي حکومت د انساني حقوقو اداره جوړ کړی و چې د انساني ستونزو د پاره کارکونکو ادارې به د دغه ادارې سره خپل ځان رجسترټ کوي. روان کال د مرکزی حکومت له طرفه په نړیوالو غیر دولتي ادارو باندې د نظر ساتلو د پاره اختیارات د داخله چارو وزارت ته ورکړی شوی و او مختلفو غیر دولتي مؤسسو ته نوټس هم جاری کړی شوی و چې یو ځل بیا د حکومت سره خپل نوملیکنه وکړي. سیڑنے وای چې په خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر داسې غیر دولتي ادارې هم نکلی شوی دی چې د انساني فلا او بهبود د پاره به کار کولو او هغه غیر دولتي ادارې په پنجاب صوبه کې خپل کار سر ترسوي. په دې خلاف په خیبر پښتونخوا کې د مقامی غیر دولتي ادارې ډایرکټر د خپل نوم نه خودلو په شرط ډیو ریډیو ته وویل چې په صوبه کې بند کړی شوی غیر دولتي ادارو ته په پنجاب صوبه کې رجستریشن هم ورکړی شوی دی.
د دې سره چې ډیر غټ فاندینګ زمونږ د ملک یا زمونږ د صوبې نه چې دی هغه واپس شو. په دې وجه باندې چې دلته وته د انوسیانو د دغه مسلې راځي د حکومت په خپل منځ کې ولې کوآرډینیشن نشته دی د پی ډی ایم ای د ایف ډی ایم ای د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ یا د سوسایټي ایکټ والا. دلته ټول نه غټ فنډینګ چې کم کېدو هغه زمونږ سیو دی چلډرن ارګنایزیشن دی انټرنیشنل ارګنایزیشن هغه ته کېدو او هغه دلته بند شو او هغه په بل صوبه کې چې دی هغه ته ان او سی ورکړل شي. نور ډېر زیات ارګنایزیشن دي زه ورته لکه نوم واخلم ان آر سی شولو دا شان سیو دی چلډرن شولو داسې چې کم دی په نور ورویژن یا داسې ټایپ نور ارګنایزیشن دي چې په هغوی باندې الزامات یې چې دوی
د سماجی بهبود یا سوشل ویلفیر وینا دا چې په خیبر پښتونخوا کې د 3000 نه زیاتې غیر دولتي ادارې موجود دي چې پکې 1100 او شپږ ادارې فعال دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-999-0.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو درو خېږي د پښتور نو ډیر خلک من کرو خېږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
تاسو وایز اپ امریکا د ریډیو اوري.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خوږ کې منځه دلته کې خو 10 ډیګری سینټیګریډ دی.
بالکل او په هی کې کابل کې هم نن اول ځل واور شوې ده
او دلته اکثر به داسې کېده چې کریسمس پکې ده نو وایټ کریسمس ورته دی وای چې اکثر به په کریسمس کې واره کېدل د ځل لخوا
واور هم نشته
14-15 یا 15-14 ډیګری سینټی ګریډ به وي
او ډیر به هم دلته خلک ورته خفه ای ځکه چې دوی کریسمس بدون د واور نه نه غواړي
خدا هغه نه مخ کې خلکو سوداګان خډه رسې وروکړي ځکه چې ډیسکاونټس لګیدلی سیلز لګیدلی په دکانونو کې
بالکل دا محل سیلز او شاپینګ خو ډیر دی زنه پګم چې تاسو وکړي کنه خو موږ به هم یو څه پیل پیو خو موږ ته خو به دا خوالي ګټه وي چې لګون دي ارزانه خوشي
او دغه فائدې به خلک ګرځي خو پوسټ افیس زما په خیال ډډلاین نه نږدې کیږي چې دغه تحفه به یو بل ته نه لګل کیږي ډیو ریډیو سره اوسه ګران اوریدونکو زموږ همکار ملګری بیروز خان هم سټوډیو ته راغله د سوشي بو کې به مایک دی تاسو پرو دوی به دغه پروګرام کوربه توب کوي ډیو ریډیو سره اوسه